ارمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو د یو ساعته خبرونه ته خره غلاست. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې، په داسې حال کې چې د سولې لپاره هڅې روانې دي، د افغانستان د دفاع وزارت وایي طالبانو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې ده. ځینې نور مطالب هم لرو، اورېدو ته یې راسره اوسئ. د هر څه د خپرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. له هر څه مخکې د خبرونو سر ټکی، طالبان وایي چې تر اوسه هم د دې ډلې ټول بندیان نه دي خوشي شوي. د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې یوې چاودنې درې ملکی وګړي وژلي دي، او د سعودي عربستان یوې محکمې د سعودي خبریال جمال خاشقجي په وژلو تورن کسان له اوو تر شلو کلونو پورې د بند په بېلابېلو دورو محکوم کړي دي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې د دې ډلې ټول بندیان نه دي خوشي شوي او لا تر اوسه پر دې پروسه کار روان دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردک تیر ماخستن پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي، کله چې د بندیانو د خلاصون بهیر بشپړ شي، د دوی مذاکراتي ټیم به د بین الافغاني خبرو پیل ته چمتو وي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې حکومت د خبرو د پیل لپاره د طالبانو چمتووالی ته سترګې په لاره دی. افغان حکومت له شپږو طالب بندیانو پرته چې د خوشي کېدو پر وړاندې استرالیا او فرانسې اعتراض کړی و، د طالبانو ټول 15,000 بندیان او طالبانو هم د حکومت زر تنه بندیان د قطر د موافقې له مخې خوشي کړي دي. ټاکل شوی چې ډېر ژر د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغاني خبرې پیل شي، خو د دغو خبرو دقیقه نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوې. د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې په یو موټر سایکل کې د ایښودل شوي بم په چاودنه کې درې ملکی وګړي وژل شوي دي. د کونړ د امنیه قومندانې ویان فریدالله دهقان تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه د غازی آباد ولسوالۍ په نیشګام سیمه کې شوې ده.
درې نفر شهیدان دي او درې نفر زخمیان دي. په شهیدانو کې یو نظامی افسر هم شامل دي. شهیدانو کې هم دوه نفر ماشومانان دي او په زخمیانو کې هم دوه نفر ماشومانان شامل دي.
د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی. په پکتیا کې پر یوې مدرسې د هوان د لګېدو په پیښه کې د مدرسې 14 تنه زده کوونکي ټپیان شوي دي. دا پیښه پرون ماسپښین شوې ده. د پکتیا د ولی ویان عبدالرحمن منګل په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
د دیاریوب ولسوالۍ د شاه محمود کلي کې د وسلوالو طالبانو د هوان مرمۍ په مدرسې باندې لګېدلې، چې لمله په دې مدرسه کې 14 تنکیز د کوونکې چومرنه له 10 کلونو زیات نه وو ټپین شوې دي.
د پکتیا امنیه قومندانۍ وایي وسلوالو طالبانو غوښتل د هوان د دې مرمۍ په وسیله یو پوځي مرکز په نښه کړي، خو پر ځای دا مرمۍ پر مدرسه ولګېده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. له پکتیا نه د یو بل خبر له مخې، په دې ولایت کې په یوه ترافیکي پیښه کې 4 کسان مړ شوي او یو بل ټپي دی. دا پیښه پرون ماسپښین شوې ده. د پکتیا د ترافیکو مدیر شفیق ننګیال ازادۍ راډیو ته وویل چې د کابل پکتیا پر لویه لاره د ګردیز اړوند په کفترخانو سیمه کې یو کورلا موټر چپه شوی. د ده په وینا په دې پیښه کې د یوې کورنۍ درې ماشومان او یوه مېرمنه مړه شوي او موټر چلوونکی سخت ټپي دی. لازادې رادیو خبرونه اوري. د سعودي عربستان یوې محکمې د سعودي خبریال جمال خاشقجي په وژلو تورن کسان له اوو تر شلو کلونو د بند په بېلابېلو دورو محکوم کړي دي. محکمې اته کسان د خاشقجي په قتل کې په لاس لرلو تورن وپیژندل. د سعودي عربستان یوې ابتدایي محکمې تیر کال 15 تورن کسان په اعدام محکوم کړل، خو وروسته د خاشقجي کورنۍ هغوی وبخل او محکمې په اړه بیا غور وکړ. د تورنو کسانو نومونه په رسمي ډول نه دي افشا شوي. جمال خاشقجي د سعودي د رژیم او د دې هېواد د ولیعهد محمد بن سلمان منتقد و. دی د 2013 کال د اکتوبر په 2 نیټه د ځینو اسنادو د اخیستو لپاره د ترکیې په استانبول ښار کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ورغلی و چې له هغه ځایه ورک شو او وروسته یې د مړینې خبر ورکړل شو. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د بیلاروس له رژیم څخه د ټولو سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. جوزف بورل پرون وویل اروپایي ټولنه په بیلاروس کې په غیر قانوني ډول د سیاسي مخالفینو نیول غندي او غواړي چارواکي ټول هغه کسان خوشي کړي چې د اګست د 9مې له لانجمنو انتخاباتو مخکې او وروسته توقیف شوي دي. له بلې خوا د بیلاروس د رژیم مخالفان وایي چې په پلازمینه مینسک کې د خپلې یوې ورکې همکارۍ په اړه هیڅ معلومات نه دي ترلاسه کړي. یوې خپلواکې رسنۍ د شاهدانو له قوله راپور ورکړی چې مخپټو کسانو پرون د اعتراضونو په 13مه ورځ په مینسک کې د رژیم د مخالفانو د همغږۍ د شورا غړي ماریا کالیس نیکاوا په یو موټر کې وتښتوله. د بیلاروس د کورنیو چارو وزارت او د دې هیواد د تحقیق کمیټې ویلي چې د دې ښځې په اړه هیڅ معلومات نه لري. مخالفان غواړي د اګست د 9مې د انتخاباتو نتایج چې الکساندر لوکاشنکا یې ګټونکی اعلان شو لغو شي، خو لوکاشنکا وایي چې انتخابات یې ګټلي دي او له واکه به لرې نه شي. خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلای شي، ازادي راډیو دات کام او ازادي راډیو دات اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي راډیو مجلې 19 پروګرام چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی خبريږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخه اوریدو ته رابولم. په داسې حال کې چې له یوې خوا په افغانستان کې د سولې هڅې روانې دي، له بلې خوا جګړو زور اخیستی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې طالبانو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې ده. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبان د سولې په خبرو کې د امتیاز د ترلاسه کولو لپاره غواړي نورې سیمې ونیسي، بلخوا طالبان ادعا کوي چې افغان ځواکونو ته هر ورځ تلفات اړوي او د دغو ځواکونو یو شمیر له طالبانو سره یو ځای کیږي. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د بین الافغانی خبرو د احتمالي پیل له بحث تودېدو سره په افغانستان کې د جګړې ډګر هم تود سوی دی. حکومت او طالبان دواړه لوري ادعا کوي چې د جګړې په ډګر کې برلاسي دي. قولي اردوګان هر ورځ طالبانو ته د درنو تلفاتو اړولو خبر ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دفاعي حالت کې دي او د طالبانو د هر ډول حملو پر وړاندې دفاع کوي. دا څرګندونې نوي هم نه دي، خو په داسې حال کې چې دولت او طالبان د مذاکراتو لپاره چمتو کیږي، ولې نشتې زیاتې سوي دي؟ د افغانستان دفاع وزارت ویاند فواد امان وایي د طالبانو هدف په مذاکراتو کې برلاسي موندل دي، خو د امان په وینا هغوی خپل هدف ته نه دي رسیدلي.
طالبان بسیار زیات تلاش کردن و فعلا هم
طالبانو ډیره هڅه وکړه او سم هڅه کوي چې له افغان حکومت سره د سولې د مذاکراتو په دورشل کې ولسوالۍ حتی ولایتونه د دولت له لاسه وباسي او تر خپل کنټرول یې لاندې کړي، خو هغوی په دې کار کې نه دي بریالي شوي او بریالي به نشي، ځکه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس مهال هر شیبه په ښه موقعیت کې دي.
یوازې د دوشنبې په ورځ د لغمان ولایت چارواکو په هوایي حملو کې د طالبانو د 25 غړیو د وژل کېدو خبر ورکړی. بل لور ته طالبانو هم هر ورځ د حملو، جګړو او افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو اړولو ادعاوې کړې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر پاڼه هر ورځ له طالبانو سره د افغان ځواکونو د کوچنیو ډلو د یو ځای کېدو خبرونه خپاره کړي. ایا دا دواړه لوري مذاکراتو ته چمتو سوي دي او د جګړې په زیاتولو سره څه غواړي؟ په کابل کې د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې رئیس اورزلا اشرف نعمت وایي حکومت او طالبان دواړه باید په دې پوه وي چې جګړه د سولې لاره نسی کېدای او د سولې پروسه لا نوره زیانمنولای سي.
که نیت د دواړو طرف د جګړې د سولې لپاره دی، نو تر ممکن حده پورې باید دیو د سولې په لار کې کار وکړي. د هر افغان وینه چې تویږي دا د دې دواړو طرفو لوی مسولیت ده. تر اوسه پورې خو دیو جنگونه د جنگ د لارې مخکې لاړل، نړیوال ټولنه هم تر اوسه پورې جنگونه ته ادامه یې ورکړه، مګر موږ او تاسو ټول ولیدل چې د جنگ او جګړې لامل نور زیاتره تباهي، بدبختي عام وګړو ته واوښته.
د جګړو له زیاتېدو سره افغان حکومت غواړي چې اوربان د مذاکراتو د اجنډا په سر کې وي. طالبان وایي تر مذاکراتو مخکې اوربان امکان نه لري او په دې اړه به د مذاکراتو پر مهال خبرې وسي. د افغان چارواکو په وینا دا مذاکرات به ډیر ژر پیل سي، خو په افغانستان کې د جګړې پر زیاتېدو سربیره یې د سولې مذاکراتو ته له چمتووالي لاس نه دی اخیستی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی. د ازادي راډیو خبرونه اوري. نن د وګي اسمبلی اتلسمه په افغانستان کې د شهید د ورځې په نوم منزل کیږي. په دې ورځ په 2001 کال کې مشهور جهادي قومندان احمد شاه مسعود په یو تروریستي حمله کې ووژل شو. له هغې ورځې راهیسې هر کال د مسعود پلویان چې اکثرا وسلې ورسره وي د پلازمینې کابل او نورو لویو ښارونو لارو کوڅو ته راوځي او په موټریزو کاروانونو کې دا ورځ لمانځي. په دې ترڅ کې په تیرو کلونو کې مرګ ژوبله هم پیښه شوې ده. د مسعود بنسټ ویلي چې سږ کال یې په دې مناسبت ځانګړي تدابیر نیولي او د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې هیڅ چاته به د امنیت د ګډوډولو اجازه ورنه کړي. خو اوس ګورو چې په کابل کې دا امنیتي تدابیر سکل څنګه نیول شوي دي. اجمل تورمان دا شیبه په کابل کې د ازادي راډیو له سټوډیو نه په مستقیمه اړیکه سره دی. تورمان صاحب،
بله تکل صاحب، د کورنیو چارو وزارت خپل سرګندونې عملی کړي دي. په کابل ښار کې شدید امنیتي تدابیر نیول شوي دي، اکثره واټونه تړلي دي، ځای ځای د تلاشۍ پوستي جوړی شوی دی او دغه شان د موټرو تګ راتګ هم ډیر کم دی. ټاکل شوی چې نن دوه غونډې د شهید ونې د پایل او د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود د وژل کېدو د ورځې په مناسبت وي. یو دا چې د لوی جرګې په خیمه کې به یو رسمي غونډه وي. دغه شان هغه څلورلارې چې د مسعود په نوم نومول شوې ده هلته به د ګلانو ګېډۍ خودل کیږي. نو دغه مراسم لپاره هم پیدا امنیتی تدابیر شدید وی. په تیرو کلونو کې د خوراس د موټریزو کاروانونو پر راوتلو سره د خار په واټونو کې لمانځل کېدله. وسلوال لوخه تیرو کلونو کې دز هم شوي وی چې یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبلا وخت دی. خو سکل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل دي چې هیڅ ته به اجازه ورنه کړي چې امن نظم ګډوډ کی. دغه شان د مسعود بنسټ هم تیر ورځ غونډه درلودله. دوی هم ویل او د مسعود له پلویانو یو وختل چې دغه ورځ په خطو غول منځي او د عمل نظم د ګډوډولو هڅه وکړي. نن یو بل پروګرام هم دی په دې مناسبت باندې د وینو ورکولو یو پروګرام دی چې په دې خاطر باندې د وینې ځینې کسان غواړي چې د وینې بانک ته وینه وسپاري. دغه مراسم دي چې نن په کابل کې ترسره کیږي او ځانګړي امنیتي تدابیر ورته نیول شوي. تکل صاحب،
ډیره زیاته مننه. اجمل تورمان د ازادي راډیو خبریال و چې د شهید د ورځې د نمانځنې د مراسمو په اړه معلومات راکول. اوس هم قدرمنو اوریدونکو ورزو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. سالم محمد صالح د لویدیز ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خبر شوي دي.
د بریتانیا آنلاین خبرونې میل آنلاین په خپل یو تازه غنې کې پر دې موضوع لیکنه خبره کړې چې د افغانستان حکومت به د افغانانو په خپل منځي مذاکرو کې د اوربان پر موضوع ټینګار وکړي. یوې سرچینې خبرونې ته ویلي چې دغه مذاکرې شی د اوږدې مودې لپاره وغځیږي. تر اوسه په قطر کې د کیدونکو بین الافغاني مذاکرو لپاره کومه مشخصه نیټه نه ده ټاکل شوې او دواړو لوریو داسې اشاره ورکړي چې شی ژر پیل سي. د خبرونې په حواله د جمهوری ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي چې د حکومت مذاکره کوونکی ټیم به په هیواد کې د دایمي اوربان پر ټینګېدو ټینګار وکړي. امر الله سالی دا هم ویلی چې د حکومت مذاکره کوونکې ډله لتیری جمعې قطر ته د تګ لپاره تیار ده. خلومړی باید د طالبانو مذاکره کوونکې ډله چمتو او لوجستیکی ستونزې حل سي. د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل په وړاندې یو خنډ د بندیانو په تبادله کې اختلافات وو، خو دغه اختلافات وروسته یوازې د شپږو یا هم اوو طالب بندیانو پر سر محدود شول. وروسته پریکړه وسوه چې